په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې مخامنې خبري مجله کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر نن بیا پیل شو. د افغان ولسمشر په سبا په هرات کې د لاجوردو لارې د رسمی مراسمو د پرمستلو پر رسمی مراسمو کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایي رئیس یو اربیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره پوره تیاری لري او اوس په طالبانو تر پورې تړلې چې را مخته شي. د دې اوسنیو نور موضوعاتو په اړه تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سمنشي سره وګوري. د فاریاب چارواکي وایي د ملي اردو یوه هلیکوپټر په دغه ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده خو سپرلیو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه کار ګوند استازي لخوا د نه باور رایه واخلي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وګوري. د ناټو ویب سایټ دا خبره لیکلې چې ین ستولتنبرګ به له ښاغلي خلیلزاد سره وګوري. ویل کېږي زلمی خلیلزاد به په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په اړه د خپلو هڅو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. نوموړي د دغو هڅو په ترڅ کې تېره ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. زلمی خلیلزاد له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیمې ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړې ده چې تر اوسه پاکستان، افغانستان، روس، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده د بلجیم تر سفر وروسته نوموړی متحده عربی اماراتو او قطر ته هم لاړ سي. تر اوو ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل سوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبیح سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن وروسته د اوو ورځو څخه رای شمیرنه بیسته د کابل رای شمیرنه بیسته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اسناد شوې ته اجازه درلوده هغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول تر څو په مغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
د شغلي سادات خبره د پایلې به د راتلونکو ونې تر پایه اعلان سي. دی وايي د پروسه د دوړو انتخاباتي کمیسیونونو په حضور کې تر سره کیږي. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې تر لاسه شوی وسله له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیه قماندان د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړی و چې په دې ولایت کې ایرانی وسله او مهمات موندل دي. مال پاسوال غلام داوود ترخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسله په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوی. په کابل کې د ایران سفارت تیر ورځ په ویل امی کې وویل چې اوس مهال ایران له افغانستان سره ډیر شي سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او باید د دې دوړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول ترنګل تیا ته اجازه ورنکړل سي. دغه سفر زیاتوي چې په دې اړه یې خپل ناخوښي اړوندو رسمي مراجعو ته وړاندې کړې او د شواهدو غوښتنه کړې ده. د ایراني وسلو په اړه د غزنی د امنیت قمندانۍ د څرګندونې وروسته لاغه راپور تسوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک په دې وروستیو کې تهران تورن کړی چې په پرله پسې ډول په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي او هم په افغانستان کې د طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د فاریاب چارواکي وایي د ملي اردو یوه هلیکوپټر په دغه ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده خو سپرلۍ ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د فاریاب د ولایتي شورای وغړي عبداللهاد البیک دا خبر تاییدوي او وایي دغه هلیکوپټر غوښتل د سرهاوز کلي محاصره سوي کورنۍ میمنې ته انتقال کړي. بلخوا په سرهاوز کې د خلکو د پاڅون یو قومندان ولی محمد ویلي چې دغه الوتکې د سرهاوز کلي په یو کیلومتر کې بیړنۍ ناسته کړې ده او شلته نسپرلۍ چې ښځې او ماشومان دي روغ رمټ په یو بل هلیکوپټر کې میمنې ته انتقال شول. سموږه خلاصه د ریډیو ری د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه کار ګوند استاز لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام برادي ویلي چې د استاز لخوا هغه اته څلويشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول شوی دي. خو تر دې وروسته تریزا می ویلي چې په دې اړه به تر خپل وسه مبارزه وکړي. وروسته لاغه چې په 2014 کال کې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ټول پوښتنه وسوه، تریزا می د صدر اعظم په توګه وټاکل سوه. می د بریکزټ د تړون له کبله چې ل بروکسل سره یې بحث ورباندې وکړ د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د بریتانیا صدر اعظم د بریکزټ موافقه د ژغورلو هڅه کوي او له همدې کبله د دسمبر پر لسمه په پارلمان کې په دې اړه رایګیری وڅنډوله ځکه داسې اندېښنه و چې شای وکیلان هغه رد کړي. سلګونه امنیتي ځواکونه د فرانسې په استراسبورګ ښار کې د وسلوال برید کوونکو په لټه کې دي چې د کرسمس پر یو بازارې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تیرش په سوي د درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. چارواکي وایي برید کوونکو د برید پر مهال په عربي ژبه د الله اکبر ناره کړې وې. دغه برید کوونکو په سیمه کې د غزمې پولیسو سره تر متقابلو ډزو وروسته پر مټ زخمي شوی او په تېښته بریالی شوی دی. د اروپای ټولنې او بخښې د اروپای پارلمان مشر انټونیو تایانی د چاشمې پر از اروپای پارلمان ته د وینا پر مهال د استراسبورګ پېښه پر دیموکراسي بریدوباله
ان اتاک کریمینل کونتر لا پې کونتر لا
دیموکراسي دوی دا د سولې دیموکراسي او زموږ د ژوند د تګلارې پر ضد یو جنایتکار بریدو. موږ باید په دې اړه دقیقا د هغو پر خلاف عکس العمل وښیو چې هیله لري زموږ دیموکراسي زیان منه کړي. موږ باید پر مخ ولاړ سو او خپل چلند بدل نه کړو. د ازادۍ او دیموکراسي قوت د تروریزم او جنایي لانجو په وړاندې بریالی دی. په فرانسې کې د تروریزم ضد څارنوالۍ د تېرې شپې د برید په اړه پلټنې پیل کړې، خو د دې کار دلیل تر اوسه روښانه نه دی. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کابل ولس جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، د دوی همکارانم شته دي او د دوی پښتون کې دا پروسه یو ځل بیا پیل شول.
د کابل رایو په بیا شمیرلو سره د دوړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې. په دې اړه مو د انتخاباتي چارو دی او څارونکو نظر اخیستی.
هغه پریکړه چې باندې کېږي د شکایت کمیسیون په اساس هغه به ډېر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایقو ولاړ وي.
د حکومت اجرایه رئیس یو ار بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره پوره تیاری لري او اوس په طالبانو پورې تړلې چې د سولې خبرو ته مخ کې شي.
هیئت مذاکره کننده هم تعیین شده. هر زمانی که فرصت مساعد شوه هیئت افغانستان در مذاکره شرکت.
افغان ولسمشر به سبا په هرات کې د لاجوردو د لارې چې افغانستان د ترکمنستان له لارې له اروپا سره نښلوي د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې پاکستان د امریکا هغه پریکړه وغندله چې له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر دا هیواد په تور لیست کې شامل کړی دی. نوریاس نوری هم د خپل تخنیکي همکارتای روشان او نورو همکارانو په مرسته د خبرونه پاتې برخه وړاندې کوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رایې شمیرنې بهیر نن بیا پیل شو. د دې کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سعادت نن ازاد راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دواړو کمیسیونونو د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي او نتیجه به هم د راتلونکي اونۍ په پای کې اعلان کړي. ښاغلی سعادت دغه راز وویل چې نن د ورځې په وروستیو کې به د ولسي جرګې د درې نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالۍ نجا صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي.
نن د کابل د رایو د سره شمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه نن بیرته پیل شول او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم کار ترسره شي.
نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نمونه وانخیستل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي خبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خبرګونونو وروسته د انتخاباتو حکومتي شکایتونو کمیسیون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپین رئیس سره بیل کړي ل خپلې پریکړې په شا شو او له دغه کمیسیون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسیون ته ورسپارلي تر څو د کابل د رایو په تړاو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسیونونه پرته له کومې مقدمې مختزي چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینای یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغیزې ولري. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه دې تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. د نوموړي په وینا که چیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغیزې ولري.
ومردل چې د انتخابات د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د کابل د رایو شمیرلو بهیر بیا پیل شوی دی. آیا د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې؟ په دې اړه مې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مخکې مرکه وکړه. ښاغلی رشید په پیل کې په دې اړه وویل
اوس خو دوی سره جوړ شوي دي او موقته تقریبا د حل لاره پیدا شوې ده. تاسو پوهیږئ چې د صدر رئیس ولایتونو پایلې هغه لومړنۍ اعلانې شوي دي او اوس په نور باندې کار روان ده. کابل ستونزو کې څه چې توافق شوی ده د استحاله لپاره دواړو کمیسیون سره مرسته وکړي. ولې اصلي ستونزه دا ده چې هغه سې کمیسیون هم ترې انکار کړي وي او اسناد په ټولیز ډول باندې شکایت کمیسیون سره نشي کړی. هغه دا چې په اسناد کې ستونزې موجودې دي په یو صندوق کې که تاسو هغه اساسي اسناد یا بل سره مطابقت ورکړي په هغو کې توپیرونه لیدل کېږي او دا خپله شکایت کمیسیون لپاره دغه د پرېکړې بهیر ستونزمن کوي. نو د موږ ویره دا چې دغه ستونزه بلخره د ټاکنو په اعتبار باندې خپل هغه تاثیرات او اغېز نه لري. دا صرف په کابل کې نه ده، په نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزې موجودي. په میدان وردګ کې هم دغه ستونزه په پکتیکا کې، کونړ کې
دغه مسله موږ د شکایتونو د کمیسیون له چارواکو سره مطرح کړل چې کچېرې د کابل په انتخاباتي حوزه کې په کومو مرکزونو کې چې تاسو اسناد او شواهد لرئ چې درغلي شوې ده، هلته جرمونه ترسره شوي دي، د رایو د شفافیت لپاره مو ولې د همدغو مرکزونو رای له سره نه شمېرلې یا باطلولې نه؟ ولې مو په مجموع کې په ټوله کې د کابل رای باطل اعلان کړې؟ سم ځواب نه ورکاو. تاسو چې د انتخاباتو چارې نږدې څارئ، آیا په لیزه توګه د کابل د رایو باطلولو اعلان درستو؟
موږ هم په دې کې د شکایتو د کمیسیون هغه یو ورخطایي په دغه پرېکړه کې مطرح کړه چې نه باید موږ تاسې هغه آخري گزینې ته تللی وای. موږ لږ نه مخکې نورې پوره گزینې درلودې چې په هغو باندې کار شوی وای. لکه تاسې وفرمایله هغه مرکزونه چې هلته د تقلب یا د جرمونو علامې پکې ډېر بارز روښانه وي هغه باید د سیستم نه ویستل شوی وای. په دوم قدم کې چته چې والات اختلاط وو دي خو د بازو د غلفه ک نو د حل لري موجود نه وي. بایومټریک هغه رای پونټ مې تر بار کړی و هغه غړي بایومټریک نه بچر شوی وي. او په اخر کې بیا کتل شوی چې واقعا د موږ د خلکو ګډون حکومت کاچ کې او هغه پاک راځي پاتې دي. آیا د کابل د مدینونو وګړو اساس ته کولی چې نشي کولی په دغه وخت کې بیا د کمیسیون په ډیر پوره فهم او درک تر کولای شي چې بیا خپل عمومي پریکړه قانون مطابقت وکړي چې او چې دا ټاکنې عادلانه نه دي یا سازشتوب کې عادلانه نه جوړ شوی یا نور ستونزې پېښې چې د بوتان خواته لاړې شي. بیا
له دغه څخه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو څخه درس اخیستی دی چې رای ورکوونکو ته یا د افغانستان وګړو ته چې په راتلونکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به بیا هم دوی ګډون کوي څه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه بې پرې دي، له کومو سیاسي ملحوظاتو پرته دوی پرېکړې کوي او یوازې د انتخاباتو د شفافیت ډاډمنولو لپاره دوی کار کوي؟
هغه وضاحت د رابطو په عین حال کې د ستونې بل دوی محرم پاتې کېدلی چې هغه نه دی موجود. او یو دلیل دغه وضعیت همدغه ده چې دواړه کمیسیونونه یو بل د رول او مسؤلیت یعنی پوره اغازي نه لري. نو هغه پرېکړه چې بعد دې کېږي د شکایتو کمیسیون په اساس هغه به ډېر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایقو ولاړ وي همداسې تاسو ویلې غره خاطر طریق سیاسي ملحوظات د فساد مورد باید پکې اصلا نه وي موجود. که چېرته دغسې موجود و نو نه پراکرس په اعتبار کې او نه هم ولسمشري ټاکنې ته برخه اخلي، او اولینه اندېښنه د سیاسي ټکټونه دا وي چې دواړه کمیسیونونه باید له کار نه ګوښه او نوي کمیسیونونو ته لار جوړ شي.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې په کابل کې د ولسي جرګې د رایو د بیا شمیرلو او په دې اړه چې دغه نوی پرمختګ به آیا د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه هواره کړي، په دې اړه یې نظر راسره شریکاو. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره انتخابات د تلې په 28مه نیټه له غزني پرته ترسره شول، البته په کندهار کې هم یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. تر اوسه پورې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي، او کمیسیون نن دغه راز وویل چې د ورځې په وروستیو کې به د درې نورو ولایتونو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون د مهالویش سره سم باید د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د روانې میاشتې یعنې د قوس د میاشتې په 9 اعلان شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د حکومت اجرایي رئیس یو وار بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره پوره تیاری لري، او اوس په طالبانو پورې تړلې چې د سولې خبرو ته رامخکې شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې ښځې د سولې په پروسه کې په نوم جوړه شوې وه وکړې. عبدالله وویل اوس د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی، او ټولې خواوې باید له دغه فرصته سمه ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس چې په دې غونډه کې حضور درلود وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لاره کې د افغانستان ملاتړ کوي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هم د سولې د هڅو په ترڅ کې پرون په ازبکستان کې و، نن هم په ترکمنستان کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي، او دغه راز د اروپایي مشرانو سره د خبرو لپاره هم سبا به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وي. په کابل کې د جوړې شوې غونډې او په دې غونډه کې د حکومت د اجرایي رئیس او په کابل کې د افغانستان په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپورټ کوي.
د سولې مذاکراتو ته د پلاوي لټاکل کېدو وروسته افغان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د تیاریو خبره کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خزه د سولې په پروسه کې تر نامه لاندې په ملي کانفرنس کې وویل دغه خبرې یوازې د یو قشر په ګټه نه دي، بلکې د افغانستان ټول خلک به پکې شامل شي. د وویل د مذاکراتو لپاره له قید و شرط پرته د افغان حکومت دریس سرګند مذاکره کوونکی پلاوی ټاکل شوی، او کله چې فرصت برابر شي دغه پلاوی به پکې ګډون وکړي. د یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به لاسته راوړنې خوندي وي. د ده په خبره مذاکره شاته د بیرته تک په معنا نه ده. ښاغلی عبدالله وویل د سولې د خبرو لپاره ښه موقع برابره شوې ده. د په دې برخه کې د امریکا وروستۍ هڅې هم وستایلې. ښاغلی عبدالله دا هم وویل د مذاکرې په پیل کې قید و شرط مطرح نه دی، خو د مذاکراتو په بهیر کې به نظریات تبادله شي. د په ډاډ سره وویل چې د سولې له ټینګښت وروسته به هیڅوک په دغه پروسه پښیمانه نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د سولې عالي مشورتي بورد جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې دغه بورد به د ده تر مشرۍ لاندې فعالیت ولري، او هڅه به وکړي چې د پخوانیو جهادي مشرانو، سیاسي شخصیتونو او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو په مشوره د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. ویلو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس په دغه ناسته کې وویل حکومت په افغانستان کې د رښتینې سولې د راوستلو لپاره د دغه هیواد جدي ملاتړ کوي. جان بس دا هم وویل د سولې په پروسه کې باید د افغانستان ښځې هم برخه ولري، ځکه د دوی له مشارکته پرته به سوله بې مفهومه وي. دا وویل سوله د ښځو له مشارکته او ملاتړه پرته ممکنه نه ده. موږ د سولې دروازې د ښځو پر مخ خلاصې دي. موږ ژمن یو چې ستاسې او ستاسې د حکومت ملاتړ وکړو چې په هیواد کې مو رښتینې سوله تامین شي او یوه روښانه راتلونکی ولرئ. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دغه ناسته کې د سولې د مذاکراتو لپاره په ټاکلي پلاوي انتقاد وکړ. ویویل په دغه پروسه کې د ښځو برخه کمرنګه ده. د دې په خبره د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه اړینه ده، حال دا چې د سولې په اکثرو پړاوونو کې ښځې له پامه غورځول کېږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د امنیت ټینګښت د هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړي. په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه د افغانستان پر مخ د نورو لارو د پرانستلو د هڅو په ترڅ کې به سبا په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار چې افغانستان د ترکمنستان لارې له اروپا سره نښلوي رسما پرانستل شي. په دغو مراسمو کې ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د لاجوردو لارو پرانستلو ته خوشبین دي او ویل دي لارې سوداګر او افغان صادرات سوداګر کولی شي چې افغان د خپل صادرات له نورو هیوادونو ته ولېږدوي. یوسف خان صدرانی تفصیل اوروي.
له اوږده انتظار وروسته د لومړي ځل لپاره افغان توکي په نهو لاریو موټرو کې د لاجوردو له تاریخي لارې د ترکیې په لوري خوځیږي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی د لاجوردو لار د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر غني لخوا رسما په هرات ولایت کې پرانستل شي چې ورسره به افغانستان یو ځل بیا په سیمه کې خپل تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. ښاغلي مرتضوي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دا لیوې لارې د سوداګرۍ او یو هیواد څخه د خلاصون په برخه بل مهم گام دی.
ما شاهد یکی از برنامه های مهم در بخش تجارت و
دی وی مونږ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دی و مهم پرمختګ او پروګرام شاهدان یو. د لاجوردو لار د پنځمې په ورځ د ولسمشر لخوا په ځانګړو مراسمو په هرات کې پرانستل کیږي او د لاجوردو لارې له پرانست سره په سیمه کې د افغانستان تاریخي موقعیت په دې برخه کې بیا راژوندی کیږي.
درې عرصه دوباره احیا میګرځي.
د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د وریښمو لار هم ویله د افغانستان له هرات څخه د ترکمنستان ترکمن باشي بندر ته چې له کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین څخه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نښلي. افغانستان کولی شي له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لار پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان له ډلې حسن خان حسن په دې باور دی چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخ شان لاجورد لدې لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. افغان حکومت وایي د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي د لاجوردو لار د پورته ګټو تر څنګ نور سیاسي او امنیتي اړخونه هم لري. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د بدیلو لارو پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې یوه مهمه برخه ده. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس صادق الله نصرت په دې اړه وایي
راه لاجورد یکی از مهمترین راه هاست، ای بسیار نقش مهمی را در افزایش تجارت
دی وی. د لاجورد لار یو ډیره مهمه لار ده. دا لار په ډاډمن شکل په کم موده او کم وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا، د افغانستان د صادراتي مالونو په لیکت کې ډیر مهم رول لوبوي. د صادراتو د ډیرېدو او په یو تولیدي هیواد د افغانستان بدلیدو لپاره د همداسې اقداماتو اړتیا ده.
اقدامات مثل راه لاجورد
په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی له دې لارې په مالونو بار افغان موټر تر ترکیې زی او لاغ لوري به هم د وارداتي مالونو سره ډک راستنیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وری ماچ دغه خبري غونډې ته ویل یوازې له دوی سره راجستر شرکتونه کولی شي له دې لارې تګ راته وکړي.
خبری مجله اوری
نوی دیار لسوات نویوم کال ته پورنجدې کېدو سره د افغانستان ولسی جرګې بیا په دې اړه بحثونه پیل کړي چې کوم وزارتونو خپل پراختیایي بودیجه څو سلنه لګولې ده. د دې جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون نن وویل چې د افغانستان د پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه نه دي توانېدلې چې د خپلې پراختیایي بودیجې اویا سلنه ولګوي. دا هغه حد دی چې که چیرې یو وزیر ونشي کولی چې دغه حد ته ورسیږي ولسي جرګې د پریکړې په اساس کیدای شي چې هغه استضاع شي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ هغه وزارتونه دي چې په 1989 لمریز مالي کال کې نه دي توانېدلې چې خپل پراختیایي بودیجه تر 80% ولګوي. د ولسی جرګې مالی او د بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی د چهارشنبه په ورځ د یادې جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه کال په ترڅ کې 80% او د پوهنې وزارت بیا 80% پراختیایي بودیجه مصرف کړی ده.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه دي توانېدلې څلوېخ مینه افغانۍ لاته کل شوی هغې مصرف کړي. د پوهنې وزارت هم د خپلې پراختیایي بودیجې نه 80% مصرف کړي دي، یعنې 1,000,000,000 افغانۍ لاته کسي مصرف کړي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د پریکړې له مخې هر هغه وزارت چې له 80% زیاته پراختیایي بودیجه یې نه وي لګولې وزیر باید دغه جرګې لخوا استضاع شي. په دې وروستیو کلونو کې د بودیجې مصرف له جنجالي بحثونو دی چې یو شمېر وزارتونه د بېلابېلو لاملونو له امله هر کال نشي کولای پراختیایي بودیجه تر 80% ولګوي. په تیرو کلونو کې ځینې وزیران هم له همدې امله د ولسی جرګې له لوري استضاع شوي دي. د چهارشنبه په ورځ هم ولسی جرګې د پوهنې او اطلاعات او کلتور وزارتونو سرپرستان استجواب کړي وو، خو استجوابیه غونډې ته د پوهنې وزارت څوک حاضر نشول. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي ټاکل شوی د شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له مسؤلینو یو کس استجوابیه غونډې ته حاضر شي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیاله سیده مشګان مصطفوي د غونډې ته حاضر شوه. هغلی مصطفوي په دې اړه چې ولې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تر 80% بودیجه نه ده مصرف کړې وویل بېلابېل لاملونه یې لرل. یوه ستونزه د وزارت وه او بل دا چې تېر کال کومه بودیجه چې تصویب شوې وه 350 میلیونه افغانۍ وې. وروسته بیا د کال په نیمایي کې موږ ته پیسې راکړل شوې. 2,500,000 ډالر د مس عینک له درکه راورسېدلې او 21 میلیونه نورې د کال په نیمایي کې راکړل شوې چې له دې شمېره ځینې موږ ته د موافقې وړ نه وې. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیالې دا هم وویل په تیرو کلونو کې د دغه وزارت د بودیجې مصرف له 200 تر 300 سلنه و، چې تیر کال د یاد وزارت مصرف د پام وړ و. د هغې په وینا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د روان کال په ترڅ کې خپل بودیجه تر 80% مصرف کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د امریکا هغه پریکړه وغندله چې له مذهبي ازادیو څخه سرغړونې په خاطر د هیواد په تور لیست کې شامل کړی دی. پاکستان وایي دا پریکړه سیاسي بڼه لري. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په تور لیست کې د دې هیواد د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه یو اړخیزه ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي انګیزه لري. په بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان څو مذهبي ټولنه ده چیرته چې د مختلفو عقایدو خلک له یو بل سره ګډ ژوند کوي. د پاکستان حکومت ویلي دی چې دا هیواد د خپلو مذهبي اقلیتونو د ساتنې او ملاتړ لپاره د کوم هیواد مشورې او یا سپارښتنې ته اړتیا نه لري. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر سپنړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې د یو شمېر هیوادونو په شمول پاکستان هم له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې مخکې له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو په خاطر په څارون کې لیست کې و. امریکا ویلي دي د پاکستان په اړه دا پریکړه تر ډیره په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون په خاطر ده چې سرغړونکي په مرګ محکومیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه په تور لیست کې د پاکستان شاملېدل په دې معنی دی چې پر دې هیواد باید بندیزونه ولګول شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د خپل هیواد ملي ګټو ته په پام د اوس لپاره پاکستان له دې سزا معاف کړی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو هم په پاکستان کې د شیعهګانو، احمدیانو او مسیحیانو پر وړاندې د دې هیواد د چلن په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلي دي چې د پاکستان سربیره ایران، چین، میانمار، تاجکستان، سعودي عربستان، شمالي کوریا، سودان او اریتریا هم هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونو له امله په تور لیست کې شامل شوي دي.
په همدې سره د خبري مجله هم دومره وزنوري اسنوري لتاسو اجازه غواړم. خو مایکروفون خپل همکار فرشتانه.